اسلرو چنن د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د نښتو پر موضوع بحثونه پکې دي. دا خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان یو جګپړی چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان ایالت پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز لیکلي چې په دې پیښه کې اوولس نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادۍ رادیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له شپږ میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. ډبلیو ایچ او پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتوران دې هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي سږ کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین اته کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې وو. روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبې په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دغه اعدام انتقادونه وشول. په ایران کې مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې ساور کړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له یولس زرو ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغۍ یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یمن کې 2,200,000 ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 15 کلونو کم عمرونه لري.
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، څو ځله یې پولیسات ځواکونه له پاکستاني هغو سره په جګړه اوښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یک شنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولدک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتني دا دي چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي. د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کړو. تاسو له ډېره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغوی پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنی په یو طرفه شکل یې د کرښې خواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. چې دا په خپله باندې یو ډول دغه ده چې بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و، او دغه اقدامات وختن په وختن لا.
بله قانی صاحب، زموږ غږ اړیکه تر هغه چې د قانی صاحب اړیکه ټینګیږي فکر کوم قانی صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه ده. همدرد صاحب، ستاسو نظر به واخلو. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم به هم نه وي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورنډ د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه ستراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کیا. لومړی خو انګریزانو د ډیورنډ کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو. په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پیښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسی وګړي، عام افغانان چې د ډیورنډ کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي، هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي، هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف په نښه شوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د هغوی مارکیټونه هغوی په نښه شوي دي. له بده بخته دا ډېره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډېر زیات خواشینه یم. او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان اسټابلیشمنت یې د
فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و یو سوء تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دي چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل سوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب شمیر لوړ وي.
اوله بده وخته څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ د کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استبلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړي دي او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې یا 100 کلونو کې چې کوم حالت وو، دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلي خلک دي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړي توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څه وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د هغوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استبلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوښښ کوي چې روابط ښه وساتي، ځکه لای کورونا هلته دي، لای کاروبارونه هلته دي، لازمي اړیکې ورسره شته دي.
بله و مننه همدرد صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان زم هم همدې موضوع تر اتلم قانع صاحب نه بده پوښتنه وکم چې په پاکستان کې شاوخوا 2 تر 3 میلیونه پورې کډوال هم اوسي، وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي. دا اوس هم اندېښنې دا دي چې هلته میشته افغانانو ته پرله پسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستانه ووځي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چیرته له ډسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له 3 کاله که 2 کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب، څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي یا هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پېښې څومره تړلې دي؟
فکر کوم چې دا د ماجر او سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجر داسې نه دی راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي، یا پارتا یا بغاسې هغه قبایلي علاقې چې پخوا د دې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې، د هغوی په ځایونو کې پراته دي. دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخې ګرځېدلي دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه داسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنې د هغې زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغو سیمو کې ترسره شول، دوه ځلې د ضربې عذاب و، د څه نتیجه ترلاسه را نه کړله. یو بل عملیات په دغه سیمو کې وسول، سي هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي. هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک پخپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغې کې په پیړیو پیدل کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اووه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلي. او دلته یو مسله دا ده صاحب، چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و، افغان ترانزیت په نامه باندې، چې دا کاروبار خلکو راتلو د دې د بنګښو خواته، د توریو دغسې پسېزې، د بولدک د اسکزیو نرزیو دغسې دې خواته، د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار و. کاروبار و در
بله. قانع صاحب، فکر کوم قانع صاحب سره اړیکه بیا یو څه ستونزمنه شوه. قانع صاحب که زموږ غاوري خبرو ته ادامه ورکړي غږ مرازي. ښه، فکر کوم قانع صاحب سره بیرته اړیکه یو څه لانجمنه شوه. همدرد صاحب څه فکر کوئ دغلته پراته؟ قانع صاحب مهرباني، دغلته پراته ولسونه څومره اغیزمنېږي؟ ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزه درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پریښودل کېدل چې تګ راتګ کې پر پوله باندې اوس دغه پراته ولسونه چې تګ راتګ کوي خیخې سره لري او یو ولس دی
د هغې اقتصادي ژوند په یو آزاد تګ راتګ پورې تړلی ده، او دا آزاد تګ راتګ داسې عیار شوی و چې د دې خلکو ژوند پورې تړلی و. ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کښې چې به کوم موټر خالي سو بېرته به څه د پېښور کارخانو ته، یا به بولدک کښې چې کوم تجارتي موټر دغه سو هغه به حتما د کوټې ور هغې ته تلو، او په دغه ټوله دغې کښې د قبایلو یو رقم دغه د افغان ترانزیت ټریس ته یو خاص دغه درلودی.
قاری صاحب مننه په دې هیله چې اړیکه مو سمه شي. همدرد صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې و پخوا یې آزاد تګ راتګ کوو پر پوله باندې هیڅ د پاسپورټ یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده، ما په دې وروستیو څو کلونو کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته، یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پریښودل کېږي، د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پریښودل کېږي. فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغه پیښو ته زمینه برابره کړه؟ ځکه ولسونه وو، یو ولس ستاسو په باور سره جلا سوی وو، اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده، اوس حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي.
لکه څنګه چې مخکې ویلې، له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د پاره همداسې جوړ شوي وو. کله چې دا خود مختاره سیمې وې، تاسو ته بهتره معلومه ده، په 2013 کال کې دغه ایجنسیانې چې وې، دا خود مختاره قبایلي سیمې چې وې، هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې. همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته، بلوچستان خواته، په اصطلاح دا د ډیورنډ کرښې وراغه خواته قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا، دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه او ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو. یعنې د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنټ زور نه و پرې رسېدلی، خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی، د دې نه په سوء استفادې سره، د قومونو په جنګولو سره، او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره، دغه خلک د خپلو اهدافو تر یو حده پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کېده، د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ورسره منل شوې وه چې د دغه خلکو دا خلک به خود مختاره وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتللی شول، هلته تحصیلات کول. لیکن له بده بخته چې د ثور کودتا وشوله، هر څه د پاکستان و طرف ته لاړل، او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یې و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې هغه خپلو اهدافو ته رسېدلي دي. د حکومتونو زور نه رسېده، اوس یې زور رسېدلی دی. او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې هم راغی، دا داسې یو عادي حالت نه و، یو کودتایي حالت و. او دلته هم دغه کوم مشران چې دي، چې په کابل کې په اقتدار کې دي، او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري، او هلته یې وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري، لیکن دوی هم یو نوه په دې خپلو جنګیالیو باندې تر یو حده پورې لاس برسری شوي نه دي. یعنې زور یې نه پرې رسېږي، ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو، دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوي نه دي، دا تر اوسه په هغه پخواني فکر باندې دي. نو زه فکر کوم دولتي اقدامات پخوا هم مفید نه وو، لیکن اوس چې تر یو حده پورې د ډیورنډ د کرښې و هغه خواته پاکستان یو څه برلاسي ترلاسه کړې ده، قبایل یې زم کړل، د سیمې خاردار هغې تیر که، او دې خواته تر یو حده پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل یې وکړل. نو زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او اسټبلیشمنټ یو څه په دې مسله کې لاسبری دی، او دې طرف ته څوک نه دی، څوک نشته دی چې پوښتنه یې وکړي. بدبختي ده.
بله، کور ودان همدرد صاحب، اوس راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې د بحث څو شیبو کې دا موضوع هم پاته نه شي چې څنګه یې مخنیوی کېدلی سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې. ستاسو به په یاد وي چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یو ډیپلوماټه هینار باندې کار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب څه فکر کوي مخنیوی څه ډول کیږي د دغه ډول پیښو؟ همدرد صاحب وایي چې د طالبانو عام جنگیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لیدلي د طالبانو جنگیالي. او له بله پلوه څخه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه وي هغه څه چې پاکستان ترسره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ فوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي، دوی کوماندې دي، خو همیشه دغه سې جاري ګروپونه وو. له جاري ګروپونه وو چې تر لوس پراسو هر چا به په خپل سر اقدام کوو. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یا 300 او 400 زیات دي. دا پرونی پیخه سي په دا بولده کې سي ویل دا شیرو او بو سیمه ورته وای شیرو او به یو تاڼه په خوا د داوود خان په وخت کې شهید په وخت کې بالکل فعاله و. دې په مو کندرونو باندې غوښتو سي هغه زړه دغه وی هغه راپورته کې دې څو ځلې ورته ویل چې په دې ځای کې تاسو باندې څه کولای شئ د شیرو او بو تاڼه کې اته شیرو او بو تاڼه ځینې دغه ته ډیر رنجسي وي دي هم دي. نو هغه ته دا کومه خاوره ده او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډېر تلیا صفانی دغه ستاسو تانه دا د پاته د خپل تانه سرکار لري. په دې باندې دغه خبره سره دغه سی او دز شروع سی وي سهار البته دا سهار په دولس بجې باندې دا کار شوی او وروسته بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر یې وشتلی و پاکستانیان پاکستانی بلیشي وشتلی و لدی څاورو استشغاله په شروع سره ولا دغه ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې دي ځین منافع دا وایي چې کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه حالت راولي ترڅو پوری دغه په سپین بولډک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه دغه حالت څخه وایي پاسپورتي کې ویزه ته وایي. او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا پوښتنه کړې ده چې په سرحد د تګ راتګ د پاسپورت د ویزې تابیسي او طالبان د نور سره مني او پرني بیا د پټه غوښتنه کړې وسیده دغه د ویزې او د پاسپورت تابیسي هغه د نه مني. په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي وختن په وختن باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک لری سولتین مور کسانو سره رابطه وکړاوی چې موږ ډز نه شروع کړي ډز دې موږ د ریټ پر موټر باندې شروع کړي چې کومه د پوسټي جوړولو لپاره د پوسټي ته د تعمیراتي مرکزیل مواد راوړل او د دې هڅه دا د همیشه چې د دغه کې برخوردونه کوي دوی کوي یا د دوی د پټ انټيليجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کوي ترڅو مهم هدف موږ دا درکو یا موږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې دوی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کړي چې بل اخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورت امر ومني.
قانی صاحب دغه د ډیورنډ کرښه همیشه حساسه موضوع و لنجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی. البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای سي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لرې شي پرېږدي ښودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بولدک یا چمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سره پرې نه ښودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګورای جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تزيد سیمرا افریقي او بیا په کبال کې خرڅي. پرون دا دغه شوه د ځینې خودګه لمن زوړې وسلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو بو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پودې سيزي بیا ورسته دغه د سورځي د زابل په اعلی جرګه او اعلی جرګه ورته وایي لغه ځکه دروازګي ول دروازګي کاپیرسا ول کاپیرسا څخه دغه د کمردین کاریز دغه ځین دلته دغه دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دېرش فیصده د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وده، ځین د خلکو کاروبار نشته، دغه قبایل ورځي را شکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي، او دا خلک دغه دې سره ای خواته څوک دې خواته دي، څوک دې خواته دي، څوک هلته دغه لري ادره لري قبرستان لري، څوک دلته اوسېږي، څوک دلته اوسېږي، هلته اوسېږي، دې خواته قبرستان لري، مړي دې خواته را وړي، د چا لور هلته واده ده، د چا خور هلته واده ده، یعنې دا خلک داسې داسې دي. یو قوم یوه قبیله مثلا د برطانیې پر دوه حصو ویشلي دي، د سلیمانخیل یوه قبیله د دینارخیل دا پر دوو برخو ویشلي دي.
دا پلانډو کې خالص صاحب دا پښتنه کې جواب کوي، ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې دغه ستونزه هواره کړي، ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبې دي.
ګوره خو ولسونه دې ته نه دي پرېښودل شوي چې دوی تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي. کنه د افغانستان حکومت هم د الجیروي ایجنټ کردار لوبولی ده، او د پاکستان حکومت هم د الجیروي ایجنټ کردار، او دواړو کوشش کړی داسې لوټه کېږي او قدم ورباندې کېږي، تر پله تېر سي، تر اوبو تېر سي. د مسلې د بېخکي یا بنیادي یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړې ده او نه افغانستان کړې ده. او افغانستان کې خو ټول حکومتونه یعنې زرشاه له وخت راغلي تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوو چې تجارت یې ورباندې کوو. زر شابه وی څه پیسې بل هندستان سوا اختلې سي، دا پاکستان زمګ، دا پاکستان زمګ، دا ډول ډبک دی وو، او بس په دې باندې خلک ولول، او هغه خبر له دې خدغه خدغه خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیره مننه قانې سپ هم در سپ تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي، او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې اوس دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی له وړاندې سره بیل شوي دي، ولسونه څه وکړي چې وکولای سي د حکومتونو فیصلې تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګ راتګ وکړي؟
زه فکر کوم ولسونه بل ډیر هوښیار او بیدار اوسېږي، او دغه سي مسایلو نه یا دغه سي توتیو د سیسونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره، او دغه ته باید دوی هوښیار وي او داسې اقدام ونه کړي چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا ده چې موږ داسې یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې په نړیوالو سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودلی، یا داسې یو نظامي ځواک نه لرو، له بدبخته ګڼ مشکلات لرو. نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیږو تر هغې وخته پورې موږ په پاکستان کې له بدبخته کډوال لرو، او د مغه نه په دې تیرو تقریبا څلوېښتو کالو کې د پاکستان حکومت ډېر ناوړه استفاده کړې ده، او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دي هغه به له ستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډېر بیدار اوسېږي، حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامي اقدامات کوي دا پرې نګدي، او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پورې چې بیا دلته ملتونه راغی کیږي، بیا ملي حکومتونه دلته جوړیږي تر څو پورې چې بیا په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتو نه، د نظامی خدماتو په پیغه کې ولس ځانمن کیږي، لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حده پورې ولاړو دیږي، د هغه متضرر شوي دي، د داسې خدماتو نه باید هر رقم کې هغه ستر وشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. اوریدونکو د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی، او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.